یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي پوځیانو د شتون پایله بولي.
کوم چې امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي، لوی او عمده عامل د جنګ د امریکایي ځواکونو شتون ده.
دا بریدونه په څه معنا او آیا داعش یو بالقوه ګواښ ګڼل کیږي؟ د چارو د یو کتونکي نظر پرې اخلو. نن په جبري توګه د لادرکه کولو پر ضد نړیواله ورځ د پاکستان کې زرګونه کسان په زور د تریتم کولو ښکار شوي.
تمام دا دو زامن دي، نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم، کله جی آی ټی ته، خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي.
نور راپورونه هم درته لرو. دویم نیمایي کې 19 بحث 15 دقیقې درته لرو چې د امریکا د شل کلن حضور په لاسته راوړنو خبرې پکې کیږي. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. طالبان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت د امریکا مسؤلیت دی. طالبان همداراز د خوست د علماو د شورا د پخوانی مشر د نیولو په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي. او ازبکستان هغو افغانانو ته لاره ورکوي چې جرمني یې لست برابر کړی. بشپړ خبرونه. د کابل پر نړیوال هوایي ډګر له نننۍ توغندوی برید وروسته طالبانو ویلي دي چې وروستۍ حمله په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. د راپورونو له مخې نن سهار د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر تر 500 پورې توغندي وویشتل شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د هوایي ډګر امنیت د امریکایي ځواکونو مسؤلیت دی.
تیر ورځ کومه چاودنه وه، دوه ورځې مخکې چاودنه وه، که نن سهار راکټي بریدونه وو. دا په هوایي ډګر په دغو ساحو باندې سوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت امنیت تر ډېره پورې هم امریکایانو ته راجع کېږي.
د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي نن په یو بیان کې وویل ولسمشر جو بایډن ته د دې برید خبر ورکړل شوی او ورته ویل شوي دي چې د کابل له هوایي ډګره د تخلیه عملیات نه دي مختل شوي. د بیان له مخې ښاغلي بایډن پر خپل دې امر ټینګار کړی چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب هڅې باید دوه ځلې زیات شي. یو امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې پر هوایي ډګر نننۍ توغندوی برید د هوایي مدافع سیستم په مرسته شنډ شوی. تر اوسه د دې توغندیو د احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د مرکزی قواو قمندانی وایي د هغو راپورونو په اړه څیړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکي وګړي زیانمن شوي. د دې قمندانۍ ویان بیل اوربن ویلي چې د بی پیلوټه الوتکې په وسیله د دې برید په مرسته د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د داعش ډلې د یوې بلې حملې مخه نیول شوې ده. ښاغلی اوربن وایي چې په برید کې پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر له منځه وړل شوی. له دې مخکې سی ان ان تلویزیون راپور ورکړی و چې په دې برید کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي دي. او اسوسییټډ پرس خبري اژانس د یو افغان چارواکي له قوله چې نومې نه دی ښودل ویلي و چې په دې حمله کې 3 ماشومان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږي کولو خبرې وکړي. د وزارت پرون یک شنبه په یو بیان کې ویل چې په دې آنلاین غونډه کې به د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برتانیا، ترکیې او قطر د بهرنیو چارو وزیران او همدارس د اروپایي ټولنې او ناټو استازي ګډون وکړي. د بیان له مخې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د دوو اونیو پر ماموریت او راتلونکو اقداماتو هم خبرې وکړي. سبا د اګوست 13 له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستی مهلت دی. په خوست کې د علماو د شورا د پخواني مشر مولوي محمد سردار زادران کورنۍ وایي چې نوموړی طالبانو نیولی. د مولوي زادران زوی سمیع الله زادران ازادۍ راډیو ته وویل چې پرون سهار مهال د طالبانو د امنیتي کسان په دوو رینجر موټرو کې کور ته ورغلل او د ده پلار یې له ځان سره بوته. پلار ته ویلي وو چې د خوست والی غواړي ورسره وویني، خو وروسته څرګنده شوه چې پلار یې د امنیت ریاست ته بیول شوی او تر اوسه بندي دی. ښاغلی زادران وایي سره له دې چې طالبانو ویلي عمومي بخښنه یې اعلان کړې، خو وایي نه پوهېږي چې پلار یې ولې بندي دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان په دې اړه څېړنې کوي. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به د هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د جرمني لخوا یې لیست برابر شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن خبریالانو ته وویل ازبکستان منلې ده چې د هغو افغانانو سفر ته به اجازه ورکوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند ته خطر دی او جرمني یې لیست ازبکستان ته ورکوي. ښاغلی ماس اوس مهال ترکیې، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او قطر ته د سفر په حال کې دی او هڅه کوي دې افغانانو ته یا د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهلت تر پوره کېدو وروسته د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې او یا د ځمکې له لارې د وتلو پر امکاناتو له چارواکو سره خبرې وکړي. جرمني د خپلو وګړو د بشري حقونو د فعالانو او ژورنالیستانو په ګډون د هغو لسګونه زره کسانو لیست برابر کړی چې غواړي له افغانستانه ووځي. او یوه الوتکه چې لسګونه افغانان یې لیږدول پرون کاسوو ته ورسېده. د افغانان چې شمېر یې نږدې سلو تنو ته رسېده د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې د کاسوو پلازمینې پرشتینا ته ورسېدل. د کاسوو ولسمشر صدر اعظم او په دې هیواد کې د امریکا سفیر د دې افغانانو هرکلی وکړ. کاسوو موافقه کړې چې امریکا ته د دې افغانانو د تلو د بهیر تر بشپړېدو پورې په خپله خاوره کې د هغو کوربتوب وکړي. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو څو اونیو کې سلګونه نور افغانان البانیا ته هم رسیدلی دي. د هیواد ویلي چې تر 4000 پورې افغانانو ته د اوسېدو موقتي امکانات برابروي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. پته یې د ازادي رادیو .com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. طالبان په کابل کې وروستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله بولي او وایي د هغوی له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د نن په ګډون درې ورځو کې کابل ښار د دریو مرګونو پیښو شاهد و چې د امنیت او سولې د راتلو په اړه یې خلک ناهیلي کړي. نن سهار هم د کابل ښار د 12 ناحیې څخه پر کابل حامد کرزي هوایي ډګر توغندي وویشتل شول، خو امریکایي چارواکي وایي چې د هوایی مدافع سیستم په وسیله دا بریدونه شنډ کړي دي. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
کابل یو ځل بیا د تیرو نامنیو له ترخې تجربې سره مخ دی. دلته د نن په ګډون درې ورځو کې د چاودنو او بریدونو درې پیښې شوي چې مرګ ژوبله هم لري. که څه هم له دې بریدونو یو یې پرون د امریکا بې پیلوټ الوتکې کړی او د پینټاګان له قوله هغه ځانمرګه یې په نښه کړی چې غوښتل یې په کابل هوایي ډګر برید وکړي، خو سی این این تلویزیون د پیښې د یوه قرباني له خولې لیکي دې برید کې شپږ ملکیان وژل شوي. نن سهار هم د کابل ښار د 12 ناحیې د خیرخانې له لومړۍ هڅې د کابل حامد کرزي پر هوایي ډګر توغندیز بریدونه وشول. چارواکي وایي توغندي په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او د هوایي ډګر په لوري توغول شوي دي. رویټرز خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله د توغندیو شمیر 15 خه یو زیاتوي د هوایي مدافع سیستم په وسیله شنډ کړي. رویټرز د امریکایي چارواکو ویلي پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوختي، خو دا توغندي هوایي ډګر ته نږدې د خلکو په استوګنځایونو لګېدلي. طالبان هم د خلکو کورونو ته نږدې د توغندیو لګېدل مني، خو وایي مرګ ژوبله نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو حکومت هم لکه د مخکینی حکومت په څیر د ناامنۍ او بېثباتۍ له ګواښ سره مخ دی؟ طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی په ټول هیواد کې د ناامنۍ مخه نیولې او په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي عسکرو د شتون پایله ده.
کوم چې کیسه امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي. د جنگ عامل خو یو لوی او عمده عامل د جنگ د امریکایي ځواکونو شتون ده. نو دغه بریدونه هم د هغو په وړاندې باندې ترسره شوي دي. که تېره ورځ کومه چاودنه وه، دوه ورځې مخکې چاودنه وه، او که نن سهار راکټي بریدونه وو، دا په هوایي ډګر په دغو ساحو باندې شوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت امنیت تر ډېره پورې هم امریکایانو ته راجع کېږي.
د طالبانو ویانت ډاډ ورکوي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د امنیتي مسایلو کارپوهان هم دا بریدونه کابل کې د اوسني بیړني وضعیت پورې تړي او د طالبانو لپاره یې ننګونه نه بولي. شنونکی عبدالباری عارض:
دا انفجارونه ته د امنیت سره ډېر تړاو نور کو. یو خو په کابل کې چن تعاون نوی راغلی دی او د بلې خوا څخه تاسو یې وینئ چې هغه د انتقالات یا د تخلیه مراتب هم جریان درلودي. یو ډول په کابل کې یو اضطراری حالت غونج ښکاري. سربیره پر هغه هم د کابل امنیت تر ډېر پرې تامین شوی دی.
که څه هم په کابل د نن سهار توغندیز بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د وړمې ورځې ځانمرګي برید پړه داعش ډلې ومنله. هغه ګواښ چې له وړاندې هم و، خو ښکاري چې د طالبانو پر وړاندې هم راپورته شوی دی. سی این این ټلویزیون په کابل کې د داعش د یوه قمندان له قوله لیکي، دوی د بهرنیو عسکرو وتو ته په تمه دي او له هغې وروسته به د طالبانو ضد جګړې ته دوام ورکړي. اوس د خلکو بنسټیزه اندېښنه هم د ناامنۍ د نوې څپې په اړه ده چې کیدای شي د طالبانو حکومت ورسره مخ او خلک هم قربان شي.
و موریدل چې طالبان په کابل کې وروستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله بولي او وایي د هغو له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره په جرمني کې میشت افغان سیاستوال ډاکټر محمد نعیم وردګ سټوډیو ته وصل شوی. وردګ صاحب، ستړي مشي، کابل کې دا بریدونه په څه معنا؟ پرله پسې درېیمه ورځ ده چې پر هوایي ډګر بریدونه کېږي او شاوخوا ته د ناامنۍ پیښې رامنځته کېږي.
ورکه سلامونه مې ومنئ تاسو او تاسو ټول اورېدونکو، د زړه د بېخه سلامونه وایم. زه هم په دې باندې متعقین یم چې دا د امریکایي د عسکرو د وتلو سره اصمل اړه لري، ځکه امریکا دریش په تاسو شپې مخکې وویل چې بریدونه کیږي. بیا امریکایانو بریدونه وکړ په جلال آباد په ساحه کې داعش باندې، نو دوی چې خبر نه دي داعش ځای نه وره د وخت نه بمباراول چې اوسي بمباری وي. دا نو دا یو پروژه ده چې غواړي طالبان اول وشرموي او د طالبان ضعیف کو. او خو زه فکر کوم چې طالبان ضعیف نشي، ځکه طالبان د افغانستان 80% خلک دغه پر ازار راغلي دي.
بله، او وردک صاحب، که امریکایی ځواکونه یا نور بهرني ځواکونه په ټوله کې له افغانستان وځي، آیا طالبان به بیا وکولای شي چې دغه ډول پیښو مخنیوي وکړي؟
سلسله کې
نو اوس خو طالبان شاوخوا لا هم حضور لري، د هوایي ډګر شاوخوا هم د طالبانو وسلوال شته، اما څنګه دوی دغه چاودیدونکو توکي تر میدان ورسول؟ یا څنګه مثلا دوی د راکټونو ځای پر ځای کړل؟ ځکه راکټونه هغو سیمو کې ځای پر ځای و چې د طالبانو کنټرول پکې دی.
ورکه تاسو پیږی چې په خو باندې هم د خیخانه نه بیا غوښتلو، مګر پاک شي څه کوم نه وښتل کنه. او دا بریدونه چې اوسم کو، زه دغه فکر کوم چې دا بریدونه که دایش کو هم د چاپ مشوره بکو. دایش دومره قوی نه دی په افغانستان کې، او تاسو پیږی چې طالبان هم افغانان دي، دغه منطقي خلک دي، دغه غلو خلک دي. طالبان خورستان نه دي چې پنځه سره شو ورنه تلای ټانکو کې او هلیکاپټرو کې. طالبان په خو ور دي افغانستان په دوه او څه ونی ولوند په شیر نیول یا د داعش او رکاول. طالبان ته زه فکر کوم چې هیڅ سختی نه لري. زما نظر دی.
بله، وردک صاحب، تاسو وایئ چې داعش کې بریدونه کوي د چا په اشاره به کوي؟ څوک ورته اشاره کوي؟ بهرني ځواکونه او کنه په افغانستان کې دننه د پخواني حکومت ځینې چارواکي؟
زه فکر کوم د خارج طرفه.
خا، د خارج له طرفه امریکا، اروپا، څوک؟
ورور تاسو پیږی چې انګریزان او فرانسویان دغه دواړه نه غواړي چې افغانستان کې آرامي راشي. اصلا ګوره چې د پنسیر جبای اوس دوی غواړي چې هغه په رسمیت وپېژني، مانا د دوره چې په مرکت کې بل ملکت جوړ کړو. غواړي چې د جنجالونه دا هم زیات کړو. دا خو بعد د وروره.
بله، او وردک صاحب، روسي پښتنه داعش څومره یو بالقوه ګواښ افغانستان لپاره ګڼلی شو؟ دا بهرني ځواکونه راوځي له افغانستانه، سبا د ماموریت روسي ورځ ده، خو پاتې کیږي به افغانان، طالبان او دغه داعش به ورته یو بالقوه ګواښ وي؟ او کنه فکر کوي د داعش ګلم به هم ټول شي د بهرني ځواکونو له وتو سره؟
زه فکر کوم ورورکه داعش به ډېر کومکونه ترلاسه کړي د امریکا او دغه د طرفدارانو نه، مګر زه فکر کوم چې په دای په افغانستان کې به د داعش لمن داسې ټوله شي لکه طالبان چې به دغه دو هفته کې د افغانستان د لاس د امریکا د لاس لاس بلوس یورشوی دولت یې وړاند کړو. همدغه رقم دایش هم د افغانستان ورکو.
بله ډېره مننه
مهرباني.
او کور مو ودان وردګ صاحب ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ. په جرمني کې میشت افغان سیاستوال محمد نعیم وردګ وو چې د داعش پر بالقوا ګواښونو او کابل کې د وروستیو ناامنیو پیښو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې په کونړ کې خلک له طالبانو غواړي چې له دغه ولایت نه دی د لرګیو د قاچاق مخنیوي وکړي. خو اوس راځئ چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
په کابل کې د اسارو د بدلون مارکیټ شهزاده سرای مسولین وایي ډیر ژر به دغه مارکیټ پرانیستل شي. د شهزاده سرای د صرافانو د سراسري ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د بانکونو اکثریت څانګې د ښار په بیلابیلو برخو کې پرانیستل شوې دي. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک مسولین له صرافانو سره هم یو ناسته لري او وروسته به شهزاده سرای هم پرانیستل شي. په کابل ولایتونو کې بانکونه له تېرو دوو اونیو راهیسې تړلي وو، خو بانکونو پرون په کار پیل وکړ. په ورته مهال د افغانستان مرکزی بانک دی اولیک په خبرولو سره له بانکونو غوښتي چې انفرادي اکاونټ لرونکو ته په اونۍ کې له 200 ډالر یا 60000 افغانۍ ډېرې پیسې ورنکړي چې دغه موضوع ګڼي اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشرتابه پلاوی د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر انجینر سید اکبر هغه سره په کتنه کې د سوداګریزو ستونزو په حواله ټینګار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی لومړی مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د لیدنې په ترڅ کې د خصوصي سکتور په مختلفو ستونزو خبرې شوې دي. ښاغلی مومن زیاته کړه چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت به د یادو ستونزو په لمنځه او پرتو ننګونو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. په ناسته کې د کراچۍ تورخم سپین بولدک اسلام قلعه او نورو بندرونو کې شته ستونزو، ګمرکي تعرفو، په ګمرکونو کې د سیستمونو فعالولو او د اپټا تړون د اعتبار مودې پای ته رسیدو په اړه خبرې شوې او د سوداګرۍ او صنعت وزارت څخه یې د یادو ستونزو د حل لارو غوښتنه هم شوې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزیر سید اکبر هغه د سوداګرۍ خونې د مشرتابه پلاوي ستونزو وړاندیزونو اوریدلو وروسته ژمنه وکړه چې یادې ستونزې به له اقتصادي کمیسیون سره شریکې شي او هڅه به وشي چې د حل لارې ولټول شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. نن په جبري توګه د لادرکۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. هر کال د ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان په څیر سازمانونه او ټولنې دا ورځ په دې موخه لمانځي چې په نړیواله کچه له لادرکه کسانو سره یووالی وښیي او دغې ستونزې ته د نړیوالو پام واړوي. ملګري ملتونه جبري لادرکۍ د بشر پر ضد جرم بولي. په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر ډلې وایي چې په دې هېواد کې په زرګونو کسان د تیرې یوې لسیزې راهیسې لادرکه دي. د مشال راډیو همکار مجید بابور په دې اړه دا راپور برابر کړی.
نن د اګست 13مه په نړۍ کې د جبري لادرکۍ ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د سلور واړو صوبو میندو، خویندو او میرمنو په حکومت غږ کړی چې د دوی د کورنۍ لادرکه کسان دي خوشي کړل شي او یا دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د کراچۍ د کورنګۍ سیمې عظما شهزادی وایي د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې په شپږمه یې دوه زامن، 22 کلن طلحه احمد خان او 23 کلن معاذ احمد خان د سترګو په وړاندې د پاکستان امنیتی ادارو اونیول، خو د وو کالو تیرېدو باوجود یې د دواړو زامنو هیڅ درک نه لګي. مشال لیډیو سره په خبرو کې د طلحه او معاذ مور عظما شهزادی وویل د وو کالو نه د پاکستان د هر ادارې هر چارواکي ته د خپلو زامنو د نیولو په کیسه کولو ستړي شوم.
زما زامنو څه جرم کړی هم وي دومره موده اوته، نو موږ ته خو دې اوښیي کنه. دا کوم نظام دی؟ دا کومه طریقه ده چې د چا د کورنۍ غړي ونیسي او بیا یې ترې تم کړي؟ حکومت ته اړوده اندازه نشته چې د چا کور غړي ترې تم شي هغې څه تیریږي. زمان دا دو زامن دي، نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم، کله جی آی ټی ته، کله د لادر کسانو کمیشن ته ځم، خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي.
زه ډیر زیاته خفه یم، ډیره پریشان یم.
د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت په دې مخه یو کمیشن جوړ کړو چې په جبري توګه د لادرکه کسانو د درک لګولو او د لادرکې تر شا د ذمہوارو کسانو او یا ادارو په اړه معلومات وکړي او ذمہوار یې وګرځوي. خو د پنجاب صوبې د اوکاړي ضلع نه د 2011 کال د سپتمبر په څلورمه د لادرکه کل شوي اسدالله مور زاهد شاهین وایي په رڼا ورځ د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پولیس، رینجرز او د استخباراتي ادارو کارکوونکو د لاهور نه د دې زوی ونیولو. دا خبرونه په رسنو کې هم خپاره شول. تر ډیرو مودو به ترې د یو شمېر امنیتي او استخباراتي ادارو کارکوونکو د اسدالله په اړه پوښتنې ګروېجنې کولې او دغه ټول ثبوتونه یې د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ته هم ورکړي. خو دا تو کالو تیرېدو باوجود ورته معلومه نه شوه چې اسدالله چرته دی.
لومړی خو پولیس د اسدالله د نیولو نه انکاري وو، بیا چې کله ما ټول ثبوتونه وړاندې کړل نو بیا یې ومنله چې او اسدالله یې نیولی دی. خو د دې باوجود یې تر ننه پورې ماته نه دی ویلي چې اسد ژوندی دی، مړ دی، په څه حال کې دی. اسدالله زما تر ټولو ښه او تعلیم یافته زوی وو، ما سره به یې ډېره مینه کوله.
دروان دو درا یوشتم میلادی کال د جنوری په شلمه د اسلام آباد های کورټ قاضی محسن اختر کیانی د لادرکه کسانو په اړه د یوې مقدمې د اوریدنې پر مهال سرکاري وکیل ته وویل چې حتی که څوک ترهګر هم وي نو د انصاف تقاضا ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. قاضی کیانی پوښتنه وکړه چې آیا موږ جواب دی نه یو، دا موجوده نظام به څنګه نتیجې ورکوي؟ او زیاته کړه چې کدا طریقې کار هم داسې روان وي نو لس به د عدلیې په شمول د ټول نظام ته اور واچوي. او بیا قاضي محسن اختر کیانی پخوانو او موجوده حکومتي او پوځي چارواکو ته په عدالت کې د حاضرېدو نوټس ورکړو، خو تر دا مهال هغه کسان عدالت ته حاضر نشول. د خیبر پښتونخوا د پبوسی مینا د 2014 میلادي کال د جنوري په 28مه د لادرکا سمیولا مور مشال لیدو سر په خبرو کې په حکومتي چارواکو غږ وکړو، ستاسو میندې نشته، تاسو د میندو د درد نه خبر، ماتا زما زوی ولې نه خای؟
نو دا په میولا زیرم چې په دکان کې کار کول چې زه بیمار ما زره ډاکټر ته وړل ما زه ډیره سخت بیمار وم بچی چې زه یې کوم دا ولې ما په شای ګل ګولې ما زه ډاکټران ته ګرځم چې دوی وڅ هغه زه چې مې شې ته زم دې اوس نه نه پوه چې ته تم را خراب اول خدای ته علاج دې زه خدای خپل دې په دستور وګورم چې تاسو
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال علمزی محسود وایي چې د دوی د شمیرو له مخه په ټول پاکستان کې له 5000 نه زیات پښتانه په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي.
چې موږ سره سره ډیټا داسې ډیټا چې هغه یعنی موږ په هر ځای کې پرزینټ کولای شو او پرزینټ کړی هم ده، نو تقریبا موږ تر 3000 پوره په دا کې ډیټا راغونډه کړله چې دغه پښتانه د پاکستان د قبایلو سیمو د سوات او د پینټور پښتونخوا د جنوبي پښتونخوا او بیا د پاکستان د ټولو چې سوره هم صوبو دي دغه چې چېرته پښتانه ورک شوي دي اوچت کړي دي. په دغه کې تقریبا بیا ډېر خلک داسې وو چې بیا پاکې را خلاص شول، خو اوس مهال هم زموږ سره 4000 خلک
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال او سکتر فرید احمد خان سره مو په بیا بیا د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولی سي. شمېره دا ده 0022 022 11 24 115. شمیره بیا وایم 0022 022 11 25.
زمو غاګل ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 چپو او په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو د سهار لوو د ماخام تر وو خبرونه لري. اوریدونکو په دویم نیمای کې درته 19:25 دقیقې بحث لرو چې د 13 کلونو په لاس راوړنو په کې خبرې کیږي. دا بحث تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. هله د چر سره یو وري خو اوس د خبرونه ورستای راپور راخلو. د کونړ اوسیدونکو د طالبانو له ادارې غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او بهر ته د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تیرو حکومتونو کې یو شمېر سیمه ییزو چارواکو د لرګیو په قاچاق کې لاس درلود، نو ځکه یې مخنیوي ګران کارو.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو شاوخوا درې ولسیزو کې د یاد ولایت په شنو او ښکلو ځنګلونو د یو شمېر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نختر ډیر دنګې ونې په برقی ارو اره شوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوي لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سعید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکی دی، وایي
تېر حکومت چې موږ هر څومره لاریونونه وکړه د قاچاق د لرګیو دا به روان و، ان تر دې چې د شپې لارۍ روانې بار بار لارۍ به روانې، مستند اسنادونه هم ورکړل، ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړه چې دا ملي شتمني باید د ساتنه وشي، د ځنګلونو قطع باید ودرېږي، ان تر دې چې سیړۍ به وال کېدلې د بوړ دپاره او دوی به قاچاق کولې ویستلې به ننګرهار ته وویسته کابل ته به وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهلو او د لرګیو په لیږد کې د حکومتونو چارواکي شریکول، نو ځکه یې مخه نه ده نیول شوې. وحید الله وایي ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي، همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو، د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همداراز ژوندیو ژوو ته پاکه هوا برابروي.
ځنګلونه هم د هوا تصفیه ده، هوا ورسه صافیږي، هم ورسه زمونږ غرونه دا ورسه هم شنه ښکاري. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص مې ده چې تاسو د دغې مخنیوي وکړئ چې دغه قطع نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوي دې وکړي، خو کونړ کې چارواکي بیا وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیږد دی بندیز لګولې دی. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي راډیو ته وویل
موږ ته د لرګي د آزادېدو لپاره یا د یو ځای نه بل ځای ته د لرګي د انتقال لپاره هغه دروازې وي، چوکاټونه وي یا شدارې وي، د دې لپاره ډېرې عرایض هم راځي، خو موږ هغه عرایض هم نه اخلو، هغه هم بندې کړي. نو په کونړ کې لرګي په قطعي صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هواره دواړو کې بند دی.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو د تا وړاندې پر 2,02,000 هکتار زمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ چا جرأت نشو کولی چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازه پرته یوه ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنګونه پیل شول، نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو، چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او که مخه یې ونه نیول شي، نو پاتې ځنګل به هم له منځه یوړل شي.
ستاسو له پیغامونو
زمانم شاهم دی دلوګر ورځه سبا دی امریکایانو اخرین ورځ ده چې لوی جرګې جګړې سره مخامخ شي، وو خدای جګړه چې امریکایانو بایل ودله بلی په دې خاطر باندې چې دا مظلوم وطن کې امریکایانو راغلل او دلته ډېر ظلمونه وکړل، نو دوی ناکام شول او درته خپل وطن ته ولاړل. دا زما نظر دی.
السلام علیکم. زما نن عزت لاری د کندهار ولایت څخه نظام د تورې دي. اوسنو دا دی نظام هم د افغانستان د ړنګ سیمو وروسته نه همدا ده چې د خپل ملي ورته یو حکومت د بیا په شمول په افغانستان کې باید درته دی وروزل شي او درته د افغانستان همده ملي ورته وبلل شي. دا زما د طالب چارواکو څخه خواهش چې بیا دوی هم ملي ورته یا پوځ جوړوي. دا د افغانستان په شاته په معنا ده چې دا پوځ په شل کال کې جوړ شوی دی. کچیر دی وای دا پوج دی جوړ کی شل کال افغانستان نور شاتک کوي، افغانستان مختګ هیڅ کوله باندې هتر مل غواړ چې دا پوج دی تر راځي افغانستان جت زره پر مختګ وکړي. دا جوړ کی دا نو شرا نور چارواک ته ورسیږي او وای.
سلام دا زاری رادیو ټو کارکونکو ته سلامونه. طالبان ته زدا وایم چې امنیت خو په محبس او په زندان کې هم یو سړی زغورلای شي. تاسو د افغانستان نه محبس مه جوړوئ، په یو امنیت خلک قناعت نه کوي، خلک کار روزګار غواړي. تاسو افغانستان نه یو زندان جوړ کړی دی، تاسو په خپل پالیسي د سره غور وکړئ. تاسو په دې رقم کار سره چې ورځ ته ورځې د خلکو اقتصادي او اجتماعي حالت ورځ په ورځ خرابیږي، تاسو به د اسلامي امارت او د اسلام نوم په دنیا کې بدنام کړئ. تاسو باید خپل په عمل کرو باندې د سره غور وکړئ. په دا رقم حکومت نه کېږي لکه تاسو چې کوئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دولس نیمې بجې شوې. احمد تکل راغلی سټوډیو ته چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د کابل پر نړیوال هوایي ډګر لننني توغندوی برید وروسته طالبان وایي چې وروستۍ حمله په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. راپورونه وایي چې دا توغندي هوایي ډګر ته نږدې د خلکو کورونو ته په نږدې ساحو کې لګیدلې دي. د سپینې ماڼۍ ویاند ویلي دي چې د دې برید په اړه ولسمشر جو بایدن ته خبر ورکړل شوی او ورته ویل شوي دي چې د برید د کابل له هوایي ډګر څخه د تخلیې عملیات نه دي مختل کړي. د امریکا د مرکزی قواو قومندانی وایي د هغو راپورونو په اړه څیړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په پرونی هوایي برید کې ملکی وګړي زیانمن شوي دي. په خوست کې د علماو د شورا د پخواني مشر مولوي محمد سردار ځدران کورنۍ وایي چې نوموړی طالبانو نیولی دی. د طالبانو ویاند وایي چې په دې اړه طالبان څیړنې کوي. ټاکل شوی چې د امریکا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برتانیا، ترکیې او قطر د بهرنیو چارو وزیران او همداراز د اروپایي ټولنې او ناټو استازي په یوه غونډه کې د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږي کولو خبرې وکړي. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به دې هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د جرمني لخوا یې لست برابر شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ازبکستان منلی چې هغو افغانانو ته به د سفر اجازه ورکړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند په خطر کې دی. او یوه الوتکه چې لسګونه افغانان پکې و پرون کسوو ته ورسېده. د افغانان چې شمیر نږدې سلو تنو ته رسېده د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې پرشتینا ته ورسېدل.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز بحث ته موز اسد الله لودین هرکلای کوم. امریکا او ناتو په افغانستان کې خپل شلکلن پوځي ماموریت پای ته رسوي او دوی له افغانستان سره د اړیکو پر یو نوی څپر کې فکر کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي افغانستان کې د دوی او نورو هیوادونو د ډیپلوماتیک حضور دوام پر دې پورې تړلی چې طالبان په عمل کې څه ډول حکومتولي مختوړي او د خلکو له اساسي حقونو سره څه ډول چلند کوي. افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د شلکلن حضور عمده ګټې څه وې؟ له دې فرصته څومره ګټه واخیستل شوه او د نړیوالې ټولنې مرستې څه ډول مدیریت شوې؟ دا اونیز بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. را سره میلمانه دی افغان سیاستواله او ناروې کې پخوانی سفیر شکریا بارکزی او د سیاسي چارو کتونکی میرویس یرغل. تخنیکی همکار مو اشاره کوي چې ښاغلی یرغل سټوډیو ته وصل شوی دی او څو شیبو کې به میرمن بارکزی هم سټوډیو ته وصل شي. یرغل صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. بحث بل تاسو پیل کو چې افغانستان ته د نړیوال ټولنې د راتګ د شلکلن حضور عمده ګټې څه وې که په لنډو کې اوریدونکو ته ووایي او دغه لاسته راوړنې څومره د پام وړ بلل کیږي؟
وعلیکم السلام ورحمت الله. تر ټولو لومړی تاسو ستاسو د رادیو ټولو کارکوونکو ته او ستاسو د رادیو له لارې د افغانستان ټولو ولس ته سلامونه کوي. احترامات وړاندې کوم. که د امریکایانو راتګ ته متوجه شو چې دوی په کوم شکل افغانستان ته راغلل او څه توجیهات یې درلودل چې هغه افغانستان د دوی راتګ چې دوی خپله توجیه کوي یا نور نړیوالو توجیه کوو، لاسته راوړنې د دوی شته دي. خو لاسته راوړنې په مجموع کې نمایشي لاسته راوړنې د دوی وې، لکه د معماري کارونه چې کوم ځای کې شوي دي، مثلا د سړکونو جوړول دي یا دې ته ورته نورې داسې پروژې چې د برق برخه کې دي یا د بندونو په برخه کې دي یا د تعلیمي مؤسساتو په برخه کې دي، د لوړو زده کړو په برخه کې دي، د صحت په برخه کې دي، خدا لا سراڑونی کہ دوی ټول سړی راوخلی سره فکر دیو کی دا شل کلو پوری چې دوی دلته وو تراندی وخت پوری وی دا د چوس دوی وځي او د دوی وته سره کومه حالت کورو هغه تیر شل کلو مخ کې چې کوم حالت یعنی تقریبا هغه ته ډیر تاغه حالت ورګردي خو د دوی په دستونځو په اړه کړه وایلې شي چې څنګه دوی ته تقریبا د دوی پر اتاک سره تر شل کلونو پورې تقریبا داسې دو میلیون افغانانو پورې شهیدان شول همدارنګه د افغانستان یا زموږ د هېواد اشغال چې د هغوی تر استعمار لاندې راغی او همدارنګه د افغانانو سیاسي اجتماعي اقتصادي او فرهنګي او همدارنګه نور حقوق دا تر پښو لاندې شول او د افغانستان ملي او دینی ارزښتونو ته په دوی د دوی په شتون کې تر ډېره بریده سپکاوی او توهین شوی دی او همدارنګه د په افغانستان کې د افغانستان نظام یا د افغانستان دغه قدرت د یو څو محدود کسانو په واک کې یا په اختیار کې ورکول دا او دې ته ورته نور ډېرې ستونزې دي چې سړی پرې بحث وکړي او په مضمون کې ویلی شو چې د دوی لاسته راوړنې چې دي لاسته راوړنې ټولې نمایشي شوي یعنی حتی افغانستان یعنی چې دغه شل کاله دوی سرمایه ګذاري وکړل دا پیسې دلته راغلې مصرف ورسېدلې خو هغه پیسې هغه سرمایه ګذاري یعنی نور که نور پسې ونه ګرځو که دغه د نظام په برخه کې یا د نظامي ځواکونو په برخه کې چې وګورو دا څومره اردو چې زمونږ وه د دوی په بېرته ورتګ سره هغه اردو هم زمونږ دا ده چې ګورو
یرغل صاحب دوی ادارې جوړ کړې بنسټونه یې جوړ کړل اردو یې جوړ کړه اما اوس په یو ډول سره داسې ښکاري چې دغه لاسته راوړنې یو څه د لمنځه تلو په حال کې دي ګرام څوک دي نړیواله ټولنه او کنه دننه په افغانستان کې هم دغه چارواکي چې اوس په ظاهره په واک کې نشته دوی هم ورسره لاس یو کړی و دوی داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې هغه کوم کارونه چې کوي هغه تلپاتې اوسي یا اوږدمهاله اوسي حداقل
لودین صاحب محترم په مجموع کې کسړه وګوري د نړیواله ټولنه هم ګرام ده او ورسره څنګه کې داخل د افغانان چې یا افغان سیاسیون یا د افغانان چې د کوم قدرت د ادارې دوی ته په لاس کې ورکړی وه دوی هم ګرام دي نړیواله ټولنه په دې ګرام وبولو چې دوی افغانستان ته چې کله دوی راغلل دوی د افغانستان ادارې که جوړې کړلې یا که رامنځته کړلې خپل هغه افغانانو ته دې پلاس ور نه کړی کوم چې په دې افغانستان او په دې افغان ولس او په دغه خاوره یې زړه درکوو دوی دغه ادارې دغه سیستم هغه چا ته پلاس کې ورکړ کوم چې دغه تقریبا کلونه د افغانستان د ولس په خلاف جنګېدلي یا د افغانستان ولس یې ځورولی و کړولی وو او همېش لپاره د پردیو ګټو ته کار کړی وو نړیواله ټولنه هم د ممکنه په استفادې سره دغه اداره یا دا سیستم هغه چا ته ورکړی وو چې هغه دوی سره پلان کې وو یا دوی ته د کار کولو یا د وفاداري سابقه درلودله چې هغه د تاسو ښه د نظام تاسو وکتل لکه د تېره دوره د کرزي صاحب دوره چې وه په هغې کې مثلا تاسو وکتل فقط یوه ډلګې په واک کې وه یا دوه ډلګې په واک کې وې همدارنګه د محترم اشرف غني صاحب دوره چې راغلله په دې کې بیا مثلا هغه کسان چې د غرب څخه راغلي وو او دلته یې هغه نه درلودو نفوس نه درلودو بې ریشې بې نفوسه خلک هغوی ته یې دا ادارې په لاس کې ورکړلې چې بې کچه بې اندازې فسادونه اخلاقي فساد او اداري فساد په دې کې رامنځته شو خو دې کې شک نشته چې ادارې او سیستم جوړ شو خو ادارې او سیستم داسې چا ته په لاس کې ورکړل شي چې هغوی د ادارې ساتلو په اهمیت باندې د ادارې د جوړولو په ارزښت باندې په دې سیستم باندې یعنې په قدرې پوه نه شول د دې په ځای چې ادارې نور هم پیاوړې کړی وای نور هم غښتلې کړی وای په اصطلاح رکود محلې دی راوستله چې دا د اوسې ښه بېلګې موږ تاسو وینو که چېرته دا اداري سیستمونو کې دغه چارواکو صحیح کار کړی وای خیانت یې نه وای کړی عدالت یې کړی وای مثلا تعهد یې خپل ساتلی وای ملک سره تعهد کړی وای ولس ته خدمت کړی وای نن هم به ولې دا دومره خلک تښتېدل داسې چارواکي دا سیاسیون به ولې تښتېدل هغه سیاسیون چې په دې خلا یا په دغه خیانتونو کې لاس وو هغه ممکن چې دلته کومې پاتې دي هغه ممکن د وادو یا سفارشونو په اساس باندې د مجورتونو په اساس پاتې شوي اوسېږي ولې په مضمون کې هغه کسان چې دلته یې فساد کړی وو اداره کې شتون درلوده او بې کچه فساد یې کړی وو دا د نن ټول د تېښتې په حالت کې دي یا سیاسي پناه یا نور کیسونه ځان ته جوړوي او تښتي که چیرته فساد نه وکړ خو همدغه کسان دې ته په اداره کې ناست اداره به نه شړېدل اداره به نه خرابېدله.
او مننه یارغل صاحب سلامت اوسئ. راځئ لږ زره پر دې تم شو چې اوس چې بهرني ځواکونه وځي له افغانستانه خپل ماموریت پای ته رسولی څو ساعتونو کې به دوی خپل ماموریت پای ته رسوي رسمن به اعلانوي څه کول په کار دي؟ طالبان هم راغلي دي د نوي حکومت په جوړېدو به سره لګیا وي څه وشي چې بلاخره دغه د تیرو شلو کلونو څه ناڅه لاسته راوړنې هم وساتل سي او دغه اداري جوړښتونه چې رامنځته شوي په تیرو کلونو کې دا وساتل شي او بیرته لا وغوړېږي؟
دې برخه کې د امریکانو لاسته راوړنې چې څومره دلته دي البته زما خو خپل په آن باندې چې سړی صحیح قضاوت وکړي یعنی تیر د دوره د طالبانو چې یادوو دا اوس چې یادوو هماغه دوره دا دوره سره دومره فرق نه کوي خو په هر صورت بیا هم دغه بعضې نمایشي لاسته راوړنو چې په افغانستان کې شتون لري بنیادي لاسته راوړنو خو یې مونږ نه وینو هغې ته بیا هم زه طالبانو لونو ته یا د طالبانو رهبري شورا ته او یا همدغسې دا کوم سیاسین چې په افغانستان کې دلته اوس مستقر دي دوی ته په کار دا ده چې په اداره کې یا په نظام کې یا په سیستم کې هغه کسان هغه افراد او په دې ادارو په راست کې راولي چې مسلکي خلک وي ژمن خلک وي وطن ته وفاداره وي وطن کې اوسېدلي خلک وي د ولس په نفس باندې پوه وي د ولس او د افغانستان د خاورې مشکلات ستونزې کړاوونه تکالیف دا ورته معلوم اوسېږي نو که داسې کسانو ته دا اداره او دا سیستم په لاس ورکړل شي بیا هم انشاءالله رحمان دا سیستم او دا اداره نه خرابېږي بېرته د جوړېدو حالت ته ځي خو که داسې لکه د اوس موږ تاسو ګورو د ثاني شهیدانو څېږو په وزارتونو کې یا په ولایتونو کې یا په معینیتونو کې یا په ریاستونو کې د دوی ګمارنې چې موږ څومره ګورو دا ګمارنې هم معیاري ګمارنې نه دي سټنډرډ ګمارنې نه دي چې د لوړو زده کړو وزیر دی مولوی پلانکی اوسېږي یا مولوی احمد یا محمود همدارنګه د صحت عامې وزیر دی مولوی صاحب وي د والي دی مولوی صاحب وي او حتی د سپورت او داسې
او دوی وایي چې دغه ګمارنې موقتي دي د دې لپاره چې دغه خلا په وزارتونو کې یا په نورو ادارو کې ډکه شي وروسته دوی وایي چې موږ به دغه ګمارنو باندې له سره غور کوو او ډیر وخت به ورته ولرو اوس فکر کوم وخت کم دی نو ډیر شاید دوی هم ګرام نه وي تر هغه چې دوی دغه نوي کسان پیژني نوي کدرونه پیژني یو څه وخت به نیسي خو په ټوله کې امیدواري څومره ده د یو ځوان په صفت یا د هغه چا په صفت چې د افغانستان چارې مو له نږدې کتلي دي نړۍ مو هم کتلې وضعیت کومې خواته روان دی آیا فکر کوئ چې افغانستان به ښې خواته روان وي او افغانستان کې به بنسټونه بیا غوړېږي او پیاوړي کېږي به
لودین صاحب محترم دا د ګمارنو په برخه کې دوی تقریبا شل کاله جګړه وکړله یا کم زیات د نظام په وړاندې یا د یرغل په وړاندې یا د اشغال په وړاندې چې دوی کومه توګه ورته لري دلیل ورته درلودو په دې شل کلونو کې چې ما څومره دوی سیستم کتلی ده د نظام یې کتلی ده دوی سره ناستې ولاړې هم شوي دي دوی په هر ولایت کې مثلا هغه وخت کې نام نهاد ورته ویلی چې دا د رسمي شول نام نهاد والیان ولسوالان قاضیان څارنوالان دا هر څه درلودل خو زه هم د شل کلونو کې دوی دا سیستم باید هماغه وخت نه داسې را مدیریت کړی وه چې نن د دې قدرت خلا یا د نظام د نه شتون د هغه سره نه مخ شوه مخکې د مخکې بیا د همدغسې کدرونه همدغسې ورکسان مسلکي کسان یې بیاد تانکې درلودلی او د هغې سره څنګ کې د افغانستان وضعیت چې دا اوس مثبت طرف ته روان دی منفي طرف ته دا هر څه که قضاوت وکړو دا هر څه د امریکا پورې اړه لري ځکه امریکا چې راغله هم همداسې د ستونزو سره اوسېدا د دې د هغه مسؤلیت دا دی چې وسوځي دا هم د ستونزو سره دا دی وځي دوی دروسه وتلي نه دي مثلا امریکا هوایي ډګر باندې بریجونه په کابل ښار کې په میدان هوایي سړک باندې تر تېره ورځ دوی په کورونو باندې توغندۍ ولیدل دا یعنی یو بل داسې چې فکر کوو د لکه د یو بل جګړې آغاز دی او همدارنګه د پنجشیر هغه مسله چا ته تر اوسه پورې پاتې ده دا د تشویش خبرې دي مطلب
بله کور ودانې آغاز شته مننه اتمان به وروسته بحث ادامه ورکوو اوس را سره افغان سیاستوال او ناروې کې پخوانی سفیر میرمن شکریا بارکزی هم سټوډیو ته وصل شوی بارکزی صرف ستړي مشي تاسو دغه تیر شل کلن حضور د نړیوال ټولنې په لنډو ټکو کې څنګه ارزوئ
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او قدرمن میلمت اوریدونکو ته زه فکر کوم تیر شل کلونه افغانستان لپاره ستره فرصتونه برابر شوی چې البته په دې کې افغانستان خلک ورنه ګټه واخیستله. هیرم نشته شل کاله مخکې موږ منظم پاوز اردو تجهیزات دا شیان نه درلوده، رسنۍ نه درلودلې، ازادي د بیان موجود نه وه، ښځې په چارو کې مصروف نه وه، بوختیا نه وه، د تعلیم کچه دومره ډیره نه وه، اقتصادي پروژو او پرمختیایي پروژو کې دومره پیشرفت نه شوی، هغه وخت نه و شوی، بندونه جوړ شوي نه وو، سرکونه، کلینیکونه، شفاخانې، بانکونه، یعنی تیر شل کاله هیڅوک سترګې نشي پټولی چې افغانستان مطلقا یو بل افغانستان شو. د دې تر څنګ چې ناورین پکې وه، جنگ پکې وه، سیاسي اختلاف پکې وه، متاسفانه فساد پکې وه، دغه شیان چې هغې نه هم سړی سترګې نشي پټولی، مګر زما په اند دغه چې افغانستان بیرته خپل هویت پیدا که، خپل بیرغ پیدا که، او حداقل دا تیر شل کاله کې افغانستان خلک وتوانېده چې یو آرام افغانستان، آرام په دې معنی باندې نه چې جنگ به پکې نه و، نه جنگ خامخا و، مګر بیا هم با عزت ژوند په خپل کور کې دننه ولري، سربیره پر دې چې هغه ساحو کې چې جنګونه وه، تاوتریخوالی وې، انتحاریانې وې، موټر بمونه وه، متاسفانه مختلف تسلیحات په افغانستان کې ازمایښت شه، مګر دې نه څوک سترګې نشي پټولی چې نننی افغانستان په مراتب متفاوت دی له شل کاله مخکې افغانستان نه.
بله،
شل کاله مخکې افغانستان فکر کوم خپله حتی دغه طالبان هم چې راغلي دي، دوی په خپله به ووایي چې څومره تفاوت دوی په اوسنیو چارو کې ویني او په هغه وخت کې، که څه هم د طالبانو فکر او نظر د شل کال نه را په دې خوا هیڅ بدل شوی نه دی، مګر نړۍ بدله شوله او افغانستان بدل شو.
او مېرمن بارکزی، تاسو وایئ چې افغانستان کې شلو کلونو کې د پام وړ بدلونونه راغلل مثبت، افغانستان یو نوی افغانستان شو، اما مخکې یرغل صاحب ورته اشاره وکړه چې اکثره لاسته راوړنې لنډمهاله وې، کوم بنسټونه باندې چې پانګونه وشوله لنډمهاله بنسټونه وو، حتی ښاغلی یرغل د ملي اردو یا د افغان پوځ جوړېدو ته اشاره وکړه چې پانګونه ډېره پوه شوه، اما اوس په ظاهره داسې ښکاري چې بیرته جوړول به د دې پوځ ډېر وخت ونیسي. فکر کوي تاسو هم په همدې نظریه چې اکثره بنسټونه اوږد مهال لپاره جوړ نه شول، لامل څه کېدای شي؟ خپله د امریکا تیروتنه وه او کنه په دننه په افغانستان کې مدیریت د دې سرچینو داسې ونه شو چې اوږد مهاله یا تلپاتې بنسټونه دې رامنځته شي؟
زه فکر کوم کوم ځای کې چې متاسفانه مدیریت ضعیف و او یا هم ډیر په بد رقم باندې سیاسي شوی وو، موږ مثبتې پایلې او نتیجې د هغې نه وانخیسته. زه دا نه وایم چې موږ د اردو جوړولو لپاره بیرته شل کالو ته ضرورت لرو، نه، اوس هم طالبان مهرباني وکړي هغه په واقعي ډول باندې څه وایي. البته زموږ اردو کوم بد کار هم نه دی کړی، سړی ورته وایي چې آفه دی ورته اعلان کړي. په واقعي ډول باندې که دوی غواړي پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي او ټول افغانان افغانستان د موږ مشترک کور دی پکې ځوان وکړي او کار وکړي، چې دا نن هم غږ پورته کړي، زه فکر کوم چې په لکونو افغانان براشي بیرته خپل کارونه ته، ځکه چې کوم ټریننګ چې دوی اخیستې، کوم وسلې چې دوی ته ورکړل شوې دي او کوم وړتیا چې په دوی کې وه، په دې کې د شک ځای نشته چې ضعف د مدیریت او متاسفانه سیاسي لحاظ باندې افغانستان شکست وخور، او دا ستونزه د افغانستان د سیاسیونو وه، دا ستونزه د هغه خلکو له لاسه وه چې هیڅ تجربه یې نه درلوده مګر مهم پوسټونه کې کار کوه. زه بیا هم د یو افغان په صفت خپل امنیتي ځواکونو باندې ویاړم، ځکه چیرته زما په نظر باندې نن د هغوی په وړتیا باندې یو پښتنه شته، خلک په دې باندې باور نه لري، مګر زه سترګې نشم پټولی چې په تیر شل کلونو کې همدغه ځواکونه وه چې د ټول بهرني او داخلي دښمنانو سره وجنګېده. دین سړی سترګې نش پټولای، خو مګر سوله چې وایو، سوله بیا د سنه ده چې ولا سوله ز خپل هغه خلکو سره سوله کوم چې ما سره ونه، سوله باید هغه سره وشي چې تا سره نه و. نو خو به دای چې طالبان هم دغه فرصت نه استفاده وکړي، بیرته امنیتي کادرونه د پولیسو کې چې ده، په اردو کې چې ده، په امنیت کې چې ده، زموږ قطعات خاص، زموږ کمانډو، دا د وطن سرمایه ده، دا د هیچ چا شخصي شتمني نه ده. دغه سرمایه دې بیرته ټوله کړي او پری نه دي چې د افغانستان متاسفانه زموږ اردو د مجاهدینو په وخت کې خرابه شوله او ړنګه شوله، اوس بیا له منځه لاړ شي. پری نه دي چې موږ کوم مرستې شوې تسلیحات پاکستان ته یا بل هیواد ته انتقال شي، هغه ټول بیرته خپل ولکه کې راولي، بیرته دې خپل جنګیالي او دغه زموږ روزل شوي په مدرن تسلیحاتو باندې بلد بیرته دوم هغوی نه استفاده وکړي. دا هیڅ معنا نه لري چې موږ پخوانی سرتیری یا یې شهیدان کو او یا یې ووژنو او یا یې د کار نه لرې کړو. نه، هغوی د وطن سرمایه ده، شتمني ده، ورنه کار باید واخیستل سي. او پاتې شوله موږ ولې خپل سیاسي ستونزې او مشکلات د نورو په غاړه باندې اچوو؟ تر کله پورې موږ به ځان همداسې هر چا ته و هر ملک ته و هر هیواد ته داسې څه کوو، یعنی پړګنو چې هغوی ته تعهد ډېر ولرو او خپل ملک ته لږ؟ ترکل پوری منگ بخپل سر روش ده نور
کلاس مرکن. بله، میرمن بارکزی، اوس دا طالبان راغلی دی دا راتلون که نظام پا جوری دو دویس کار کهی، پا تیرو شلو کلونو که یوا لوی علاست راورنه چه ده خزو فعالان تاسو همیشه ورته پخپل بحثونو که اشاره کوی، حقا ده خزو پراخ گدونو پا دولت داری که پا پارلمان که ده خزو گدون وو، به پرسنایو که ده خزو پراخ گدون وو، پا بیلا بیلو نورو طولنیزو ارخونو که اوس افغان میرمنې څه ډاډ لري چې دغه حضور به حداقل نیمایي هم وساتل شي؟ څه ډاډ مو ترلاسه کړی؟ تاسو حتماً له سیاسي چینلونو سره په تماس کې یا حتماً د طالبانو له نظرونو مجاج اخیستی دی؟ افغان میرمنو راتلونکي څنګه ګوري؟ حداقل په راتلونکو 15 کلونو کې به د افغان میرمنو دغه ټولنیز حضور همداسې دوام وکړي، که څه هم طالبانو ژمنې کړې چې و دوام به کوي؟
متاسف سره باید ووایم چې ژمنې، سیاسي ژمنې چې بین المللي رسنیو ته ویل کېږي او کله ناکله داخلي رسنیو ته ویل کېږي، کاملا متفاوت دی نسبت تر هغه کړنې چې دننه په افغانستان کې کېږي. که چیرته طالبان په رښتیا سره غواړي د افغان د ښځو د وړتیا نه استفاده وکړي، په دې باندې کاملا ټول پوه شي چې په هیڅ ملک کې تاسو هیڅ نظام به نه یې لیدلی چې په هغه کې صرف نارینه کار وکړي او ښځې نه، او خزه محصور د کور په کارونو باندې شي. زه فکر کوم دا یو ستره تیروتنه ده چې دوی په خوام کړی ده او نن هم د دوی په فکرونو کې همدا خبره ګرځي. ولې خزه نن په وزارتخانو کې کار کوي او هغوی ته د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي؟ ولې د هرې ورځې په تیریدو سره د په افغانستان کې د پانتونونو دروازې نه خلاصیږي؟ عالي مکتبونه چې په هغه کې جنکیانې تر 12مه صنفه پورې زده کړه کوله بندې دي دروازې؟ یعنی دا هغه پښتنې دي چې زه نه غواړم چې ډېر ناهیلی اوسم، مګر غواړم ووایم چې دا کوم ژمنې چې دوی کوي او کوم عمل چې دوی لري، د دې په مابینځ کې ډېر تفاوت شته. طالبان حداقل د یو نارینه په صفت باندې ودرېږي او کوم څه چې وایي په هغې باندې عمل وکړي. پاتې شوله دا چې لاسته راوړنه، لاسته راوړنه و د او یې به، ځکه که زه ووایم چې د افغان میرمنو لپاره چې کوم فرصت برابر شوی و هغې نه ګټه وانخیستل شوه، زه غلط یم. تاسو اوس فکر وکړئ چې موږ څومره اضافه ډاکتران لرو نسبت تر 40 کاله مخکې نه، څومره انجینیران لرو، څومره ښځې په میډیا او رسنیو دې شیانو کې لرو. دا چې نن د کار فرصت د دوی د لاس نه اخیستل شوی، دا یو موقت ده، دا دایمي نه ده. طالبان باید په دغه باندې پوه شي چې دا 40 کاله مخکې افغانستان چې د کورنۍ جګړو نه لاس په سر و خلک تښتیدلي وو، دغه افغانستان نه دی. دوی باید خپل پالیسي ته تغییر ورکړي، دوی باید خپل کړنو ته تغییر ورکړي، دوی باید پرېږدي چې افغانستان نور آباد شي. تاسو افغانستان په یو لاس باندې نه شئ آبادولی.
بله، میرمن بارکزی، د بحث د پای شی بوتم رسیدو، بیا به یرغل صاحب ته په پای کې یو څو شی به ورکړو. له تاسو نه دا پوښتنه کوم چې تاسو نړۍ لیدلې ده، په اروپا کې، په ناروې کې سفیر پاتې شوی وي، د بهرنیو ډیپلوماتانو نظرونه مو هم اورېدلې دي، اوس طالبانو ته څه کول پکار دي؟ پرون د امریکا د بهرنیو چار وزیر بلنکن ویل چې ټوله نړۍ 114 هیوادونو کومه اعلامیه لاسلیک کړي او دوی دې ته سترګې په لاره دي چې طالبان په عمل کې څه کوي. چې که دوی ویل نړۍ سره اړیکې غواړي، له امریکا سره اړیکې غواړي، دوی باید په عمل کې اساسي بشري حقونه تامین کړي، د ښځو حقونه تامین کړي. اوس چې طالبان راغلي حکومت جوړوي، څه وکړي چې دغه نړیوالې په رسمیت وپیژني او بالاخره له افغانستان سره د نړیوالو مالي مرستې دوام وکړي؟
زه فکر کوم هر حکومت هر نظام چې جوړیږي نړیوال مشروعیت ضرورت لري، او په تیر بیا د افغانستان په شانتي هیواد چې په بهرنۍ مرستې باندې ولاړ دي او د دې ترڅنګ غواړي چې خپل مشروعیت ولري، طالبانو ته د دوی په کړنو کې بیا کتنه اساسي خبره ده. دوی باید دغه فرصت نه د افغانستان د خلکو له لاس نه واخلي او نام خپل نه، که چیرته طالبان بیا صرف د څلور پنځه شپږو هیوادو له خوا نه څخه مشروعیت ترلاسه کړي او پیژندل سي، بیا هم د افغانستان اقتصادي، سیاسي، اجتماعي او امنیتي وضعیت تر دغه لا نور به هم ترینګلی. نو ښه به دای چې لکه څنګه چې دوی سیاست وکړه او راغی کابل یې ونیوله، ښه به دای چې دوی نه وروسته هم دوی سیاست وکړي، مګر یو رښتینی سیاست چې په هغه کې د افغانستان ملي ګټې، په هغه کې د افغانستان خلک او په هغه کې د افغانستان راتلونکی باید تضمین شي. او که چیرته دوی بیا په لجاجت باندې مخته لاړ شي او فکر وکړي چې دوه درې څلور هیوادونه دوی لپاره کفایت کوي او نور مشروعیت ته ضرورت نه لري، نور مرستې ته ضرورت نه لري، نو په دې باندې دوی پوه شي چې سرلنه نه دوی خپل د پرځونو لپاره لارې چارې برابرې او په خپل لاس باندې بیرته لکه څنګه چې دوی په خپل لاس او واک باندې رانغې لري شو، بیا اوس په خپل واک او لاس باندې نه دی راغلی، بیا به لري شي. اوس فکر کوم طالبان باید په سیاست پوه شي، باید د دې نړۍ په معاملو باندې ځان خلاص کړي، سترګې خلاصې کړي او پوه شي. او دا فکر نه کوم که چیرته دوی په رښتیا سره د افغانستان د خاورې د همدغې خاورې بچیان دي، پلرونه او نیکونه همدلته زیږول شوي، روزل شوي دي، نو دوی باید حداقل تعهد خپل ملک او خپل هیوادوالو سره ولري، خپل خلکو ته باید ژمن اوسي، خپل جغرافیا ته باید ژمن اوسي، خپل ملي ګټو ته باید ژمن اوسي. دا ځلې دوی باید خپل سترګې خلاصې کړي، نور د ټوپک په زور باندې کار نه کیږي، دلته ډیپلوماسي پکار ده. او زما غوښتنه طالبان نه هم داده، په هر رسمي جلسه کې ضرور نه ده حتی د تلویزیونی مرکو کې دوی ټوپک سره ودرېږي. ټوپک کیسه ختمه شوله، تمامه شوله، اوس پرې دې قلم ته، قلم او سیاست دواړه سره یو کې چې افغانستان بسیا شي.
کور مودان، ډیره مننه میرمن بارکزی له تاسو نه چې بحث کې مو سره ګډون وکړ. یرغل صاحب، تاسو د میرمن بارکزی خبرې واورېدلې، آیا هیلې لري چې طالبان به لکه څنګه چې میرمن بارکزی سپارښتنه وکړه او تاسو هم ورته په خپلو بحثونو کې اشاره وکړه، همداسې وکړي، ځان به یو څه له پخوانه نرم کړي، خپلې تګلارې به یو څه نرمې کړي او نړۍ به بالاخره په رسمیت وپیژني او مشروعیت به ورکړي؟
مننه الدین صاحب، احترام د مبارک صاحب نظر او خبرو ته احترام سره. طالبان د شل کاله مخکې کوم طالبان چې اوس چې موږ ګورو د نږدې نه تارو د بعد مشرانو سره یا د نورو په ټیټه کچه مشرانو سره چې موږ کوم ناستې ولاړې شوي دي او لده کاتم سره شوي دي، هغه شل کاله مخکې طالبان نه دي چې څومره تندره وو، اوس ډېر نرم شوي دي. ولې بعضې یو نیم کارونه کې دوی کېږي، هغه یو نیم خود سرانه قمندانان دي یا خود سرانه مسؤولین دي چې دا یو ځای کې یو حرکت د دوی نه اجرا کیږي یا ترسره کیږي، چې په هغې سره باید رښتیا هم چې نه به دغه کارونه یا هغه حرکتونه دوی وشي، لکه وسلوال موجودیت یا د وسلو سره یو ځای په یو ځای کې دوی را څرګندېږي. او همدارنګه اوس په کابل ښار کې چې زه ګرځم، هم تګ راتګ کوم، خویندې او همدارنګه د ښځینه طبقه ډېر ښه په ارامه سا باندې په ډېر ښه یعنی په ټول مسؤلیت ته رسو ازانانه راګرځېدل شي. او همدارنګه د دوی دغه ډیپلوماتیک اصول چې دي هم د هغې نه اوس ډېر تغییر کړی ده. دوی خپله په همدې حتی او په دې کوشش کړي دي چې دلته یو ډیپلوماسي غوره کړي چې په هغې ډیپلوماسي سره د هغې ډیپلوماسي مطابق نظام جوړ کړي او د هغې نظام مطابق او د هغې نظام په جوړولو سره نړیواله توجه راجلب کړي.
یعنی یرغل صاحب، افغانستان به شل کاله وروسته تنځي، یعنی افغانستان به شل کاله شاتګ نه کوي؟ افغانستان تاسو وایئ چې دغه شل کلن وضعیت به ساتي، د ښځو حقونه، د بشر حقونه، له نړۍ سره ډیپلوماتیک اړیکې، دا به همداسې دوام لري، خو یو څه به ټکنی کیږي ځکه چې نوی نظام رامنځته شوی؟
هو، ځکه دا اوس نظام نه د حالت پسې لږ اضطراري غوندې دي. شل کاله وروسته حالت به دا نظام نه دي، ولې دغه شل کاله کې دغه اوس کوم نظام و په دې کې ډېر ستونزې وي، ډېر مشکلات په دې کې وو، ډېر فسادونه په دې کې، یعنی هغه کوم هغه چې وو د خلایې چې دا شل کاله کې وي، دا شل کاله دغه خلایې چې دوی ورسره مبارزه کوله او دوی غوښتل چې دغه فساد او دا شان له منځه یوسي، نو هغه فساد به ټول د منځه وړي او لکه دا شل کال نظام چې پاتې همدا شل کال نظام به دوی بېرته نه راغه کوي احیا کوي. دا نظام کې چې کومې خلای ستونزې وي چې کوم د شریعت اصولو سره په ټکر کې وي، د افغاني فرهنګ د کلتور سره په ټکر کې وي، د افغاني جامې سره په ټکر کې وي، د افغان ولس په عزت باندې وي، هغه به ټول د منځه وړي او نوی نظام به رامنځته کړي. داسې نظام چې نړیوال تمفکر منلو وړي او قرآن سلام.
بله کور مو ودان. ډیره ډیره مننه په بحث کې له ګډون له خپل میلمنو افغان سیاستوال او په ناروې کې له پخوانی سفیر شکری بارکزی او د سیاسي چارو له کتونکي میرویس یرغل صاحب څخه ډیره مننه چې د ازادي راډیو په دې اونیز بحث کې له موږ سره برخه واخیستله. د ازادي راډیو دغه اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. له تاسو ټولو مننه چې دا بحث مو له موږ سره واورید. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. د ماخام له وو د سهار تر وو په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لري. اوس په کابل کې ورورو یو بجا کې دونکو د په بل خبرونه کې مې همکاره فرشته نگال تاسو سره ده. هیله ده چې د فرشته جانې همکاري وکړي.